امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د سې شنبه ورځ د 1349 کال د میزان د میاشتې ومه او د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار لومړنۍ نیم ساعته خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
افغان چارواکي په قندز ښار د طالبانو برید حیران کړی دی امریکا او روسي جمهور رئیسانو د شاوخوا دوه کالونو وروسته په لمړي ځل مخامخ سره وکتل او سعودي عربستان د مړو شوو حاجیانو عکسونه ډیپلوماټانو ته د پیژندګلوي په خطر استولې دي
درنو اوردونکو د نن سهار په دې خبرونه کې به د خبرونو وروسته د قندز د وروستیو پیښو په باب یو راپور ووري ورپسې د نور رپورټونو علاوه په هند کې د اقتصادي انکشاف په باب یو رپورټ هم لرو خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته
السلام علیکم درنو دونکو د هم بشپړ خبرونه د قندز ولایت نه رسیدلی رپورټونه وایي چې طالبانو د ښار تر نیول کېدو وروسته د شپږسونه زیات بندیان هم آزاد کړي دي چې 140 پکې طالبان و طالبانو افغان امنیتي ځواکونو تقریبا 2 ساعته جګړه وکړه خو د شپې په شاوخوا 3 بجو طالبان د قندز ښار ته ننوتل او د جمهور رئیس اشرف غني او د نورو مشرانو عکسونه یې وشکول او د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای خپل بیرغونه پورته کړل د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي په قندز ولایت کې امنیتي ځواکونو د طالبانو برید ته چمتووالی درلود خو په دې نو خبر چې برید به دومره غټ وي صدیقي وایي طالبانو د 10 خونه په ښار برید کړی و
در 3 یا 4 استقامت شمار از طالبا و توریستا حمله کردن بالای شهر و در اطراف شهر بالای پوسای امنیتی متدابیر هم داشت
صدیقی پا کابل که خبری الان تبابل چه در قندز خار تا کوبکی زوکون استول شویدی او کوخه که هر چون رزر چه امکان ولی در خار در طالبانو نا بیرتوانی ولشی کچه هم چه طالبان با اونی شکرهی چه در قندز خار تا دیر وقت تا پخپلی ولکی که وساتی خود در خار نیولکی دل در حقوی لپاره در تبلیغاتو خواه وسیله ده بل پلو د دفاع د وزارت د لوی درستیز بارسیال جنرال مراد علي مراد وای چې په دې برید کې د افغان طالبانو سره د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د جنگیالیو ترڅنګ نورو بهرنیانو هم لاس ترلود
اما مشکلی که در اونجا وجود داشتن مردم ملکی بودن ما نمیتونستیم که در داخل شهر یک آزادی حرکت برای نیروهای امنیتی
افغان چارواکي وای چې د طالبانو د برید اصلي هدف د پولیسو قمندانی او مرکزی زندان و بل پلو په واشنگتن کې دران کارپوریشن په سیډنیز مرکز کې د افغانستان د چارو کارپو جیسن کیمبل وای چې په سمبولیک لحاظ د قندز د ښار سقوط یو ډیره مهمه مسله ده هغه وی قندز د طالبانو د رژیم د ړنګیدو پر مهال د هغوی وروستی مهم مرچل و او بل دا چې د لومړی ځل دی چې طالبان په تیرو 14 کلونو کې د یو ولایت مرکز نیسي د ښاغلي کیمبل په وینا د قندز د ښار د سقوط یو بل دلیل دا ده چې د پاکستان د پوځي عملیاتو له وجې زیات شمیر جګړه ماران د افغانستان شمالي برخو ته راغلي و چې اکثر یې بهرنیان دي
Some of these fighters being pushed into Afghanistan and particularly in the northern parts in Badakhshan
بهرنی جګړه مارانو په یو شکل د ځای طالبانو سره موافقه کړې و چې خپل حلزل به همغږی کوي ځای طالبان هم هغه ته ځای ورکړی و افغان امنیتي ځواکونه هم د امکاناتو لپاره به هم عمره ورتیا نه لري چې د دومره غټ برید مخه پیونیسي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو هم په یو اعلان کې ویلي دي چې په قندز کې هغوی کوم هوایي برید نه دی کړی خو ښاغلی کیمبل وایي چې د ناتو د ځواکونو د هوایي بمباری لپاره په کار ده چې هغوی په سیمه کې پلی اسکار هم ولري
although once again in an urban environment like they're in right now
په ښاریا سیمو کې د هوایي بریدونو کول اسانه کار نه دی ځکه هلته پلی نړیوال اسکار نشته چې د جګړه مارانو د اصلي موقعیت په اړه الوتکو ته معلومات ورکړي افغان امنیتي ځواکونه به خایي چې د قندز ښار د بیرتنې ولو لپاره د ناتو هوایي ملاتړ ته ضرورت ونه لري خو که چیرته ناتو ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي د افغان امنیتي ځواکونو سره به ښه مرسته وګڼل شي په همدې حال کې د امریکا د پا په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قندز په خار د طالبانو برید غندلی دی او وایي چې په ملکی خلکو او ادارو دا شن بریدونه د بشري او نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده. د امریکا د بهرنی چار وزارت هم په یو اعلامیه کې د قندز په خار د طالبانو برید غندلی دی. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا د افغانستان ګاونډي هیوادونو او نړیوالو ملګرو یې پرون د افغانستان په اړه د لوړې سطحې په یوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې د ښاغلي غنی او د افغان حکومت سره به د لاسته راوړنو په ساتلو کې همکاري کوو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریه. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکا د جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره یې ملاقات ګټور و او هر څه پکې واضح بیان شول. پوتین وایي په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د روسیې په نظامی فعالیتونو هم خبرې وشولې. دواړو مشرانو تقریبا یو نیم ساعت مجلس درلود. پوتین د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره د ګډ کار کولو فرصت شته دی. امریکایي چارواکو بیا ویلي دي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې راتلونکي احتمالي فعالیتونه د غیر نظامی کولو لپاره بعد د امریکا او روسیې پاو سره خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په محلي وخت نن د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې مخامخ د سوریه په اړه خبرې وکړلې. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل و چې هغوی سره مخامخ کېناستل. امریکا او روسیا د سوریه په اړه ژور اختلافات لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې ښاغلي اوباما ټینګار وکړ چې د یو سیاسي حل لارې په واسطه د بشار الاسد واک پرېږدي، خو ښاغلی پوتین بیا خبرداری ورکوي چې د سوریه د حکومت یوازې پرېښودل به غټه غلطي وي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچونو نه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ګټه اخلي. هغه خبرداری ورکړه چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ښایي چې فلسطین ته هم وغځیږي. بل پلو د سوریې د حکومت د مخالفینو مهم مشر خالد خوجا چې غرب یې ملاتړ کوي وایي کوښښ کوي د نړۍ مشران په دې قانع کړي چې په سوریې کې د پروازونو ممنوعه سیمه جوړه کړي. د سعودي عربستان چارواکو د مینا په ټیل ماټیل کې د یو لسو قربانیانو عکسونه د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو ته سپارلې دي. هندي او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې اقدام نه معلومیږي چې د ټیل ماټیل په دې پیښې کې ښایي د هغه څه په نسبت چې په لومړي سر کې ویل شوي وو زیات کسان مړه شوي وي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د 940 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. په عین حال کې ایراني چارواکو ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې 228 تنه ایراني حاجیان وژل شوي دي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ ویلی دی چې د لږ عاید لرونکو په امریکایانو دی د مالی ورکول لمنځه لاړ شي او د هغه په شمول دی په شتمنو امریکایانو مالیه لوړی شي. ښاغلی ټرمپ د څرګندونې د نیویارک په یوې سترې ودانۍ کې وکړلې چې هغه په خپل نامه جوړه کړې ده. ټرمپ وایي د دې پلان له مخې به هغه په خپله هم زیات تاوان وویني، خو زیاتوي چې په دې کار سره به اقتصاد رشد وکړي او خلک به کاروبار ته زړه ښه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. تیره شپه د قندوز په ښار وسلوالو طالبانو له څلور خواونه بریدونه وکړل. دغه جګړې دروازې تر مازیګره پورې دوام پیدا کړ او په نتیجه کې وسلوالو طالبانو د قندوز مرکزی چوک ته ځان ورسو. نو تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې چې بیګاش په ناوخته موږ ته رالیږلې واوري.
د خاکنۍ امنیتي پوسټه باندې د طالبانو لبرید مخ کې وسلوالو طالبانو پر پولیسو د تسلیمۍ غږ کړی و، خو د دوی د وطن یا کفن نارې د دغه پوسټې له 15 پولیسو ژوند واخیسته او طالبان د غرب لوري پر ښار ورننوتل. طالبانو ښار ته له ننوتلو سره د ځینو دولتي نظامي ادارو سربیره د برېښنا د ریاست ودانۍ ته هم اور واچاوه. دولتي ځواکونه اوس مهال د دورې په نامه د قندوز ښار نوي ښارګوټي ته ورغلي او پر نور ښار نسبتا لوړه سیمه باندې کمربند اچولې ده. د قندوز ښار ته د وسلوالو طالبانو له راننوتلو وروسته هم په ځینو سیمو کې خال خال ډزې کېدې، خو د دې معلومول ګرانو چې د ډزو هدف څوک دی او ولې کیږي. د ښار د سندول نیولو وروسته د قندوز روغتون لمړنۍ اداره و چې طالبان له وسلو سره ورننوتلی وو. هغه کسان چې د بسرحده ډاکټرانو په روغتون کې کار کوي وای چې د ټپیانو شمیر تر سلګونو اوخته دی چې اکثری عام وګړي دي. د دغې سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ویل چې عام خلک له کوره د باندې نه وځي، خو د تیر سهار لمانځه لپاره چې له کوره د باندې وته وو د دوی په سیمه کې د کابل قندز پر عمومي لارې طالبانو تلاشي کوله.
ولاورو دروازه مخه بنده کړل، ولادو قانونو مکرنه باندې سار وخت وو، ګورم چې زمونږ قانونو سره وخت ته بول ځکه بیرغونه دی او کله طالبان
د قندوز د امنیه قماندانۍ ویاند سید سرور حسینی د دغه 27 اوږدې جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل او زیاته کړه چې د دوی ځواکونه به د شپې له خوا بیرته پر وسلوالو غلچکی بریدونه پیل کړي او له خاره به یې وباسي. د ورځې په لومړۍ نیمایي کې له امنیتي چارواکو سره اړیکه نیول کېدای شوه، خو تر نیمایي وروسته له چارواکو سره تماس نیول ستونزمن شول. د قندوز د عمومي چوک پر سر د طالبانو لخوا د سپین بیرغ له ودرولو وروسته د ټولو هغو جهادي قماندانانو عکسونه وشکول چې د چوک شاوخوا پر لوی تختو لګول شوی وو. د قندوز پر خار باندې د طالبانو لخوا ناڅاپي برید شوی وو. د دغه ولایت ټول دولتي مامورین او لړپوړي چارواکي له خپل کورونو وتلی دي. دا شیبه چې د شپې تقریبا 12:30 بجې دي، د خار په کوڅو کې د سپکو وسلو ډزې اوریدل کیږي. فکر کیږي چې شاید دولتي ځواکونه هم د خار په کوڅو کې پر وسلوالو طالبانو غلچکی بریدونه پیل کړي وي. ماخام نه وخته د قندوز په فضا کې د جنگیلو کو غغونه واوریدل شول، خو لای هم پر مخالفینو بریدونه نه دی کړی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غاښنه رادیو، قندوز.
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زرم خوشحال کا رنگین مخیال کا رحم خدا زمون پہال کا راشد اخپل تصویر سنبھال کا پماد جمش کو پوری خاوتی روینا ساغم میں مل دے زکم اخپل دے خوب بے خبر دے شیرین کابل دے وطن دی بیلا وطن مو بیل دے دعا سلام دیرا لے گا او چی سوک رازینا چرتا بات شوی اورم چی خات شوی چی مسافر شوی بات شما بات شوی پنی مش بکی او میرا یاد شوی ہم پجڑا شم ہم دعا درد کوما بلت نورونا ہمزول جونا زمون دخوار وار نسیبونا زما استا ترمین زبرونا سپینس بگمیتا سلام کرا او سلام بکرا ما زما دزر قرار راشا اے قرار راشا دیر کڑی دلے یما بس کپ خلاشا زما دزر قرار راشا نمی خنداشتا نمی دنیاشتا یتیم بچیتا سوک دا دعاشتا نمی ابائی او نمی داداشتا ممنا زوڑی چرت سینا او را بڑی اونا او چی شو گری کرم زان تخیری کرم منی دیو سو غم دیری کرم دزڑ دا دردا دب ویخ کم ویخ بخوبا تن پری دلما جوان سزا نادا می نغلا نادا غم مشرک دے خو خندا نادا واد دا فخی او گنا نادا ویند دی ولی پی غورنا آورا کبینا خدای بیارا خندا راغلا چخپل جوڑ چمتا پر اختیار آغلا سبھی اختیار جڑا راغلا دکھ خوانی جانان تصویر نیولی دنا
ترنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او دا حمد دی برخه یو بل رپورٹ په هند کې اقتصادي وده په کامل ډول د نادارو خلکو په ژوند ډیر اثر کړی دی په دې باب یو رپورٹ تاسو ته اورو د بیهار د ایالت د روها په کلی کې د مکتب یو استاد ارون شرما وایي د ته هغه وختونه په یاد دي چې د ځوان وو او په کلی کې ډیرو خلکو په ډیرو وړو کورونو کې په ډیرې سختۍ خپل ژوند تیرو هغه وایي د کلی په سړک باندې موټرې خلاصه کې چې بایسکل هم نه وو مګر دی وایي چې اوس د په کلی کې هر څه بدل شوی دي هغه وایي
هر دروازه پر بایک एकदम इजीली उपलब्ध है
خغل شرما وای ووس د هر کور د دروازه مخه ته یو موټر سایکل ولړ دی هغه وای چنن د هغه په کلی کې هر یو کور تلویزیون د اوبو ټانکی او موبایل ټلیفون لري او حتی ځین خلک ووس یو ټراکتور هم لري
خغل شرما وای د دې دومره سوکاله یو علت داده چې د زمکو حاصلات خوشوي او بل علت داده چې د کلی خلک په ډېری اسانۍ او په ډېرو اسانو شرایطو قرض تر لاسه کولای شي په هند کې په تیرو دوو کلونو کې د زراعتي تولیداتو په قیمتونو کې د زیاتوالي له برکته د قانونو ته ډېرې زیاتې پیسې په لاس ورغلي نو د هغې په نتیجه کې د ځمکو د کارګرانو په تنخواګانو کې هم فوق العاده زیاتوالی راغلی دی په دې برسیره د هند حکومت ډیر حق قرضونه هم باطل کړی دي چې د قانونو ته ورکړی وو. د هند حکومت د خپل ملک د لرې پرتو کلو د خلکو سره د انرژۍ، د کیمیاوي سرې او د خوراکي موادو په برخه کې هم ډیره زیاته مادي مرسته کوي او دې په دغو لرې پرتو کلو کې د خلکو ژوند ډیر ښه کړی دی. په ټول هند کې تقریبا 650,000 کلی شته دی او هلته د هند نفوسو د 2 میلیاردو خلکو د 2/3 برخې اوسیږي. رپورټونه وایي چې اوس د هند غټې صنعتي کمپنۍ هم کوشش کوي چې د هند په دغو کلو کې خپلو تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د مظفرپور په ښار کې شنکر پرساد چې د عمده فروشۍ یوه مغازه لري وایي چې هغه خپلو کارګرانو ته ویلي دي چې لرې پرتو کلو ته لاړ شي او هلته د صنعتي تولیداتو د خرید دپاره مشتریان پیدا کړي. هغه وایي
مونږ ترکتورونه، موټر سایکلونه، تلویزیونونه، یخچالونه او د کالو مینځلو ماشینونه خرڅوو. مونږ ته دا معلومه شوې چې د کلیوالو خلکو عایدات زیات شوي دي. زه دا ویلی شم چې زمونږ د موټر سایکلونو 50% خریداران کلیوال خلک دي.
د 2009 کال پورې په کلیوالو سیمو کې 3% موټر خرڅېدلې، مګر اوس په 4 موټرونو کې 1 په کلیوالو سیمو کې خرڅېږي. د هند په کلیوالو سیمو کې د خلکو په مصارفو کې د قوت د زیاتوالي سره سره بیا هم هلته په ځینې اساسي کارونو کې لکه په تعلیمي او روغتیایي خدماتو کې دومره زیات انکشاف نه دی راغلی او په دې برسیره اوس هم په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خلک پاکې اوبه نه لري او ډیر خلک اوس هم په غربت او نادارۍ کې ژوند تیروي. لکن د هند د مالی وزیر پرناب مکرجی په دې وروستیو ورځو کې د خپل ملک د پارلمان غړو ته ویلي دي چې دا کوشش کوي چې زراعتي ساحې ته نوره زیاته توجه هم وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو په ژبه.
رادیو آشنا از 35مین سالگرد نشرات صدای امریکا برای افغانستان تجلیل به عمل می آورد.
تاسو د امریکا غږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه، نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
له وسلوالو مخالفانو سره د مقابلې او دفاع لپاره د افغان هوایي ځواکونو تمویل او تجهیز د افغانستان د حکومت له اساسي غوښتنو څخه بلل کیږي. په دې وروستیو څو کلونو کې یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو ځینې تیاری افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا لخوا افغان هوایی ځواکونو ته ورکړل شوی MD-530 ډول جنگي هلیکوپټر په جګړو کې ګټورې تمامیږي.
هلیکوپټر برخه خاده تر ډیره فعاله شوې ده. MD-530 هلیکوپټر چې دی په تکتیکی برخه کې په تکتیکی ساحه کې د هلیکوپټرونو ښه استفاده کیدلی شي. نور هلیکوپټر موږ لرو، مثلا MiG-15 چیتا، دا هلیکوپټر هم موږ لرو، مګر MD-530 په تکتیکی ساحه کې ښه استفاده نه کوي.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان هوایي ځواکونو د یو ډګروال قلندر شاه له قوله لیکلي هغه جنگي هلیکوپټر چې امریکا افغان هوایي ځواکونو ته سپارلې دي له وسلوالو مخالفانو سره په مقابله کې ګټورې نه وي. د راپورونو له مخې امریکا په روان کال کې 14 جنگي MD-510 ډول جنگي هلیکوپټر افغان هوایي ځواکونو ته سپارلې دي او ټاکل شوی چې 10 نورې دې ته ورته تیاری هم ورکړي. ښاغلی وزیری منی چې اوس هم د جنگي هلیکوپټرو بم غورځونکو کشفی تیارو رادار دفي هوا او په نورو څانګو کې ستونزې او مشکلات شته، خو هغه په ډاګه نه کړه چې څه ډول ستونزې موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له دې وړاندې افغان هوایي ځواکونو سره د یو شمیر تیارو مرسته شوې وه. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په تجهیز کې رښتینې نه ده. پوخانای افغان افسر هیګل سلیمان خیل د قلندر شاه خبرې تاییدوي وایي چې نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو په روزنه کې صادق نه ده.
تیاری چې د افغانستان دولت ته ورکړل شوی یا قوای هوایي ته ورکړل شوی دی، زموږ افغاني پیلوټان چې مسلکي دي، انجینران دي، هغه شکایت لري چې هغه شکایت لري تابان د افغانستان لپاره موثر نه دي قابل د اطمینان نه دي باید امریکا او ناتو د افغانستان سره کومک کوي باید صادقانه کومک وکړي موږ هوایي قوا باید په عصري او مجهزو تجهیزاتو تجهیز کړي
دا په داس حال کې ده چې ناتو او امریکایي ځواکونه وایي چې افغان هوایي ځواکونو سره به نور مرستې هم وکړي خو انتقادونه دا دي چې تمویل کوونکي هیوادونه د افغان ځواکونو په روزنه کې څه ډول چې لازمه وه همکاري نه ده کړې او دا د دې لامل شوی چې افغان ځواکونو ته په جګړه کې د وسلوالو مخالفانو له لورې درانه تلفات واوړي.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 شمه کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پرمختیاو کډوډیو او بریاو کې امریکا ځخ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی
په اتم د میزان د امریکا غږ ماشمنې خبرونی د 15 شمه کلیزه منځلو ته ځانګړي شوی.
او درنوندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوریا. د قندز نار رسیدې رپورټونه وایي چې طالبانو د خار ترنیول کېدو وروسته د شپږ سو نه زیات بندیان هم آزاد کړی دي چې یو سل څلوېښت طالبان و. طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو تقریبا 2 ساعته جګړه وکړله خو وروسته بیا طالبان د قندز خار ته ننوتل او د جمهور رئیس اشرف غني او نورو مشرانو عکسونه یې وشکول او د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای خپل بیرغ پورته کړ. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په قندز ولایت کې امنیتي ځواکونو د طالبانو برید ته چمتووالی درلود خو په دې نو خبر چې برید به دومره غټ وي. صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د قندز ښار ته کومکي ځواکونه استول شوي دي او کوښښ کېږي هر څومره زر چې امکان لري د ښار د طالبانو نه بیرته ونیول شي. بل پلو په واشنگټن کې دران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې د افغانستان د چارو کارپوه جیسن کیمبل وایي چې په سمبولیک لحاظ د قندز د ښار سقوط په یو ډیره مهمه مسله ده. هغه وایي قندز د طالبانو د رژیم د ډنګیدو پر مهال د هغوی وروستی مرچل و. د ښاغلي کیمبل په وینا د قندز ښار د سقوط یو بل دلیل دال دی چې د پاکستان نه د چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له وجې زیات شمېر جګړه ماران د افغانستان شمالي برخو ته راغلي و چې اکثره یې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په قندز کې هغوی کوم هوایي برید نه ده کړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قندز په ښار د طالبانو برید خندلی او وایي چې په ملکي خلکو او ادارو دا شن بریدونه د نړیوالو او بشري قوانینو نه ښکاره سرغړاونه ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د قندز په ښار د طالبانو برید خندلی د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانستان ګاونډي هیوادونو او نړیوال ملګری یې پرون د افغانستان په اړه د لوړ سطحې په یوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس اشرف غني او د هغه د حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي. د سعودي عربستان چارواکو د مینا په ټیل ماټیل کې د 12 قربانیانو عکسونه د بهرنۍ هیوادونو ډیپلوماټانو ته سپارل دي. هندي او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې اقدام نه معلومیږي چې د ټیل ماټیل په دې پیښه کې ښایي د هغه څه په نسبت چې په لومړي سر کې ویل شوي و زیات کسان مړه شوي وي. د سعودي عربستان د امیر روغتیا وزارت تر اوسه د 940 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره یې ملاقات ګټور و او هر څه پکې واضح بیان شول. پوتین وایي په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د روسیې په نظامی فعالیتونو هم خبرې شوې دي. دواړو مشرانو تقریبا 1.5 ساعت مجلس درلود. پوتین د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره د ګډ کار کولو فرصت شته دی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچونو نه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پوره ګټه اخلي. هغه خبرداری ورکړه چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ښایي چې فلسطین ته هم وغځیږي. بل پلو د سوریې د حکومت د مخالفینو مهم مشر خالد خوجه چې غرب ملاتړ کوي وایي کوښښ کوي د نړۍ مشران په دې قانع کړي چې په سوریې کې د پروازونو ممنوعه سیمه جوړه کړي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د لږ عاید لرونکو په امریکایانو دی د مالی ورکول له منځه لاړ شي او د هغه په شمول دی په شتمنو امریکایانو مالیه لوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درمنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار په دویمه سهار نه خبرونه کې د ترکیه د امنیتي وضعیت او په قدرت کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د پاتې کېدلو په باب د روسیې او د ایران د مشرانو د ټینګار په باب بلبل رپورټونه مه هېروئ. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې څو شی دور څو پیل شي تر هغه پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ. رادیو